سلام علیکم په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یوه جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان یې په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي دي پر نوموړي یې چې د پنځو کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په یوه ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي عمارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون د شنبې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن اوکراین ته خبرداری ورکړ چې که د لویدیز له توغندیو په استفادې په کریمیا برید وکړي سمدستي به ترې غچ واخلي. شویګو وویل د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي د روسیې پر قلمرو د امریکایي هیمرز او برتانوي سټورم شډو توغندیو په ذریعه برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوځي ځانګړو عملیاتو له زون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنا ولري چې متحده ایالات او ستره برتانیا په بشپړه توګه په دغه جګړه کې ښکیل شوي او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سمدستي بریدونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پورې ته څیرمه د روسیې یو شمیر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمیر بریدونو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روانې جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9,300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14,000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي. بیان زیاتوي چې یوازې په جون میاشت کې د 112 ولسي وګړو وژنه او د 445 تنو ټپي کېدا هم تایید شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره قربانیان د روسیې په توپچي او همدارس په راکټي او هوایي حملو کې وژل شوی دي. د افغانستان د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پای لوبه کې مس عینک لوبډلې د 119 منډو په توپیر عامو لوبډلې ته ماتې ورکړه او تلولي وګټله. دغه پای لوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوی و. نن د مس عینک په ګټه پای ته ورسېده. د پای لوبې لومړۍ پاڼۍ مس عینک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. عامو لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دغه ورځ مس عینک لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې عامو لوبډلې ته د 315 منډو هدف کېښود چې هغه یې پوره نه کړه او یوازې 135 منډې وکړې او بیا د سیالي یې وبایلله. دغه سیالۍ چې د میرویس نیکه په نوم ترسره شوې د سپین غر آمو بوست بند امیر او مس عینک لوبډلو په ګډون د می میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دو لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پای لوبې پورې پکې 11 سیالۍ ترسره شوې. ازادي راډیو اوري او وړاندې پرپورونو کې به واورئ. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړ چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په مړو شو کډوالو کې افغانان هم شامل دي.
افغانان حتماً په کې شته. ډېر مشکل ده ځکه کېدی شي یو میاشت په دې ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان په کې دي.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو په ناغوښتونکو د نیولو او ځورولو لړۍ دې ودروي. دغه ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان کډوالو ستونزو ته هم کتنه کړې ده.
مونږ په عذاب کې یو او ګرفتاري کوي او د هغې د وجې نه هم مونږ آزاد ګشت ګذار نه شو کولی.
پا په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي په شاقه کارونو بوختو په لسګونو ښځو د چرګوړو د تولید ماشینونه ویشل شوي دي.
او وینم موږ ډیر راضي او ډیر خوشاله یو، غواړو چې زیات نور فامیلونو ته دغه ماشینونه توزیع شي.
دغه ورځ به هم واورئ چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې په راتلونکو 15 میاشتو کې به په افغانستان کې د 3 میلیونو ماشومانو په ګډون له 15 میلیونو ډیر کسان د لوږې له بحران سره مخ شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړ چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په مړو شو کډوالو کې افغانان هم شامل دي. د سفارت د کنسلۍ چارو مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع سپاره دي، خو دا چې په ډوبه شوې کښتۍ کې به څومره افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړی و تر اوسه یې کره شمېر نه دی معلوم. نور جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښ کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې کې افغانان مړه دي خو کره شمېر یې نه دی معلوم.
او متکه تونسیان ډیر خلک دي خو افغانان حتما پکشته ډیر مشکل لږه کې دي چې یو میاشت دی ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان پکې دي. دا کشته کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره
خغلی اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمېر معلوم شي. له دې سره خو کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د یونان په بو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د معلوماتو لمخې اتابي افغانانو پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبه ورځې ناوخته په خبره کړې اعلامیه کې هم د مړه شوي افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همدارس هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي له دوی سره په اړیکه کې کېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومتره کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو لړۍ دې ودروي. د سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ستونزو او د طالبانو د ناوړه چلند له امله خپل هیواد پرېښی په پاکستان کې د نیولو او ځورولو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناه غوښتونکو هم وایي ډېرې په قانوني اسنادو د هیواد ته ورغلي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ سره ثبت هم دي، خو له ډېرو هڅو سره هم د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی ته ستونزې جوړوي. نور په دې راپور کې.
په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي وایي په وروستیو 2 اونیو کې یو ځل بیا په دې هیواد کې د پاکستاني پولیسو له لورې د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده.
کتهنی ته فلو د ایمیافته او مدرخ باید کوچا به کوچا بګردیم. تلفون د زیر بلاک پولیس آمده.
دا په پاکستان کې د یوې افغان پناه غوښتونکې ویدا عمرې غږ دی چې ادعا کوي څو ورځې وړاندې پاکستاني پولیس د اوسېدو ځای ته د افغانانو د نیولو په خاطر ورغلی وو او داړه شوې وه چې د پولیسو له سترګو د پناه کېدو په خاطر له کوره ووځي او په سره لمر کې د خپلو اولادونو سره کوڅه په کوڅه وګرځي. اغلی عمرې ازادي راډیو ته وویل
ما پیسې پاکستان اپلای کړم،
ما د پاکستان ویزې ته اپلای کړی، د اپلای شمیره مې هم شته، پاکستان ته هم قانوني راغلیم، د یو این ایچ سی آر پانه هم لرم. خو بیا هم دوی د شیانو ته نګوري. د خپل اپارتمان لاندې مې چې ور وکتل افغانان یې نیول، ډېره ورختا شوم او خپل ماشومان مې په هغه وضعیت کې له کوره وویستل. کوڅه په کوڅه په سره لمر کې له نورو افغانانو سره وګرځېدم چې له هغه وروسته مې اولادونه ناروغان شول او په وجود یې بخار راوخوت.
ویدا عمری وای سره له دې چې دی او ډیرو نورو افغان پناه غوښتونکو د ویزو د تمدید لپاره هڅه کړې خو د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي. په پاکستان کې یو بل افغان پناه غوښتونکی عبدالرؤف قزاده هم وای افغان کډوال او پناه غوښتونکي مخکې هم په پاکستان کې له ډیرو نورو ستونزو سره مخ وو او اوس چې د پولیسو له لورې نیول کېږي د دوی ستونزې لا نورې هم ډېرې کړې دي.
له څه باندې دوه اونۍ راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې افغان پناه غوښتونکي له سختو شرایطو سره مخ دي. پاکستاني پولیس په مختلفو بهانو افغانان نیسي. موږ دلته مخکې هم ډېرې اقتصادي ستونزې، بیکاري، د تعلیم د خدماتو نشتوالی او نورې ستونزې درلودې، خو دې نوې ستونزې ډېر زیات اندېښمن کړي یو.
افغان کډوال داسې مهال د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان نن د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. د دې سازمان په وینا هغه افغان کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت له لورې نیول کېږي چې د طالبانو له ویرې دې هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو له هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې د سفر اسناد نه لري، خو په وروستیو کې پاکستان ته تللي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی په قانوني توګه دې هیواد ته ورغلي دي او سره له دې چې د ویزو په تمدید سره هڅه کوي چې په قانوني توګه په دې هیواد کې اوسېدلو ته دوام ورکړي، خو وایي د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي او په دې ډول په دې هیواد کې د دوی اوسېدل غیر قانوني کوي. میلیونونه افغانان د وروستیو څو لسیزو جګړو د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او ایران ته کډوال کړل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د کډوالۍ څپې یو ځل بیا زور واخیست او زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، د خپلو اولادونو د زده کړو او نورو مختلفو دلایلو له امله له خپل هیواد څخه ووتل او لا هم دا لړۍ روانه ده.
و امریکا چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د پاکستان په حکومت غکړې چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو لړۍ دی او درېوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغان کډوالو ستونزو ته کتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې ښایي پراتونکو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د 3 میلیونه ماشومانو په ګډون له 15 میلیونه ډیر کسان د لوږې له بحران سره مخ شي. د سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غنمو پر کروندو باندې د ملخانو پراخ یرغل او په وروستیو 2 میاشتو کې د بشري مرستو د بودیجې کموالي 8 میلیونه افغانان له خوراکي موادو بې برخې کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن وایي چې د ملخانو یرغل د افغانستان اته شمالي ولایتونه تر ټولو زیات اغیزمن کړی دي او دا وضعیت به په دغه هیواد کې میلیونونه خلک د لوږې له ګواښ سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره خبرداري ورکړی چې په راتلونکو 15 میاشتو کې به په افغانستان کې د 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 15.3 میلیونه کسان له لوږې سره مخ شي. سیف د چلډرن وویل چې د مراکش د ملخانو برید د 1.2 میلیون ټونه غنمو د لمنځوړل وایتي لري چې د افغانستان د کلنی حاصلاتو نږدې څلورم برخه ده او کولی شي چې د 480 میلیونه ډالرو د زیان لامل شي. دا غرض ویل شوی چې د مراکش ملخانو یرغل او د بشري مرستو د بودیجې کمښت په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې 8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له مرستو څخه بې برخې کړي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په دوامدار ډول د قاطع د احتمال په اړه خبرداري ورکړی دی او د مخنیوي لپاره د افغانستان لپاره د بودیجې پر بیړني زیاتوالی ټینګار کړی دی. د سیف د چلډرن په وینا مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د زیانمنو ماشومانو بیوزلو کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو ملاتړ لپاره د 2.2 میلیارد ډالرو د بودیجې لکمخت سر مخدي په همدې حال کې د بامیان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته د خپل بد اقتصادي وضعیت پاړه وویل
د ژوند پاره سمو پختي خدای چې هیڅ ونه وایم ژوند مو په ډیر بد حالات کړي خدای مو یو نفس نه دی اخیسته تر اوسه هیڅ چاله موږ سره مرسته نه ده کړې کوم مرسته چې لزونه خلکو سره کیږي هغه هم سمینی می حیف او مل شي
د بغلان ولایت یو کاروانګر عبدالستار د ملخان الخوا د خپل کاروندو دی بجړې دو پړه ازادي رابطه وویل
زمون ککټونه دې روخل هینځم کرالیا واز غرم کرالو غنمم کرو شوایره دې ملکو غمو خرید وای حکومت مقصد پکې دې ملکو وای مارک تا دوا پیدا کی
د مشمونو دي ساتنې نړیوال سازمان سیف دی چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړی چې د لاسیز و جګړو اغیزې پر لپسې درې کاله وچکالی د نړیوال ټولنې لخوا د پراختیاي مرستو ځنډیدل او د 2021 کال اگست وروسته د بندیزونو لګولو د افغانانو کړهونه زیات کړی دي د سازمان د راپور په دوام کې چم د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو پر زیاتوالی ټینګار شوی خو ویل شوی چې دا مرستې یوازې د حل لار نه ده بلکې د پراختیایي مرستو د بیا پیلولو په ګډون دی د افغانستان کړکیچن اقتصاد ته هم پام وشي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلی و چې د مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په یو تازه تحقیقاتي راپور ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هڅه کوي خپل شتمنۍ په بهر کې پټې کړي او په دې توګه د نړیوالو بندیزونو له اغېزو ځانونه خوندي کړي پوتین او ملګري د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له زمین مکهولو او پر اوکراین له پوره پوځي یرغل وروسته د نړیوالو له سختو بندیزونو سره مخ شول په دې اړه جزئیات د احمد اکل په راپور کې
د آیس ستوریز او د تنظیم شویو جرمونو او د فساد په اړه د راپور ورکولو د پروژې په مشرۍ د ژورنالیستانو یوې ډلې په خپل نوي تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې د دوی موندنې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د څه باندې 50,000 افشا شویو ایمیلونو او اسنادو پر بنسټ ولاړې دي د دوی د موندنو لمخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب د محل دوه ملګرو ورونو چې اوس میلیارډران دي بوریس او ارکادی روتنبرګ د مفتشانو له پښتنو او ګرویګنو د ځان ژغورنې په خاطر خپلې کمپنۍ له روسیې څخه بهر ایستلی چې کله یې بانکي حسابونه بند شوي نوې حسابونه یې پرانیستي او د کمپنۍ په جوړښت کې بدلونونه راوستي په یاد تحقیقاتي راپور کې چې لشپېتو زیاتو ژورنالیستانو برابر کړی دا نه دی ویل شوي چې دا ایمیلونه څنګه ترلاسه شوي د آیس ستوریز مسؤول مدیر رومان انینوای د روتنبرګ کمپنۍ اړوند اسناد ښیي چې د پوتین د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو نه یوازې له نړیوالو بندیزونو سره سره په بهر کې خپلې قیمتي شتمنۍ ساتلې بلکې په دې هم توانېدلې چې په بهر کې نورې پنګونې وکړي ښاغلی انین زیاتوي چې عام خلک په لومړي ځل کولای شي د چارواکو د هغو پیچلو تاکتیکونو بشپړ تصویر وویني چې له حساب کتابه د تخت لپاره د پردیشاته عملی کوي لویدیت پرګان شمیر شتمنو روسانو د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې مسکاو د اوکراین اړوند د کریمیا ټاپو وزمه ل خپل قلمرو سره زمیمه کړه د تیر 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته چې مسکاو پر اوکراین یرغل وکړ هم روسیا یو لزله د اروپای ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شو چې پترتسکی نږدې یو زروش پک سوا کسان او څه باندې 240 کمپنۍ په نخښه شوې او همدارس د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو د بندیزونو په نتیجه کې میلیارډونو ډالر زیان ور اوښتای دی راپور ښیي چې د لویدیز د بندیزونو او پر روسی میلیارډرانو د ویزو له بندیدو وروسته ډېر شتمن روسانو د لویدیزوالو په مرسته خپل شتمنۍ په بهر کې خوندي کړې دي د راپور د چمتو کونکو د ډلې یو مشره میراندا پاتروچیچ وایي لویدیز پر دې شتمنو روسانو ځکه بندیزونه ولګول چې جریمه یې کړی خو د دې بندیزونو به اغیز کول د لویدیز د مدافع وکیلانو سلاکارانو بانکونو او نورو مسلکی کسانو لمرسته پرته ممکن کار نه و
راپورونه مرکه او اوریدونکو
آزادی رادیو اوري نن د جون شلمه د کډوالو لنړیوال ورځ سره برابر ده. افغانستان چې په نړۍ کې د کډوالۍ پراخه سابقه لري، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کډوالۍ یو نوی بهیر پیل شوی. له دې هېواده په لسګونو زره افغانان ګاونډیو هېوادونو او دغه راز د امریکا په ګډون نورې نړۍ ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د دغو نوو کډوالو د ستونزو ته کتنه کړې ده.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی، او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورستر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق کې آمدیم، اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لاله راغلو په لاله کې ډیر وزوریدو، له لوګي تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاله ډیر سونز لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، سو جرمني ته ورسیږو چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاری او بیوزلی نه ختمي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولی چې لار ووهي او ورنه هول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ته کډوالېږي، او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هېوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلی، وایي چې په دغه هېواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری و دکار امکانات و زمینه نشته. دیرم دم دلیلی چه داده دی پولیس گرفتاریانه دی چه هر وقت من پا عذاب کیو او گرفتاری کیو دیاغه دی وجه نه هم من عذاب گشت گلتر نشو کوه.
یوازی میرمن افزلی نه ده چې په دې هېواد کې له ستونزو سره مخ ده، بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هېواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي، او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستې دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یو افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هېواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې 4 کاله وړاندې ترکیې ته تللی، وایي چې په دغه هېواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم
مونگ پا 2013 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیسو زمونگ کیس رد کرده، مونگ بی برخلی کهیو. مونگ در ملگر و ملتون و لسازمان سخه غوارو چی زمونگ سنزو تا رسیده نوکری، زکه پا ترکیه که در کدوال جوان دیر سنزمان دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رحیز دغه هیوات تللی ده، وای چل از دکلو روست ده کدوالو ده روزن پا یو سازمان که کار کوی. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمی دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس ډاکټر وایم او په یو سازمان کې د ماجرینو د ورسونو لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د ماجرینو لپاره اسانتیاوې کمی ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2 جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال له اګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بټن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي، او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې 2 کلونو کې 3.6 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیه او اروپا، او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212 240.
ولاندې خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاند څنګه ځانګړي پروګرام مهیروي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي په شاخه کارونو بوختو اتیا ښځو ته د چرګوړو د تولید ماشینونه ورکړي چې په دې سره به دوی نور په پټیو کې سختو کارونو او لغرونو د خسو راوړلو څخه وژغورل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو چارو ریاست مسولین وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په شپږو اداري واحدونو کې په شاخه کارونو بوختو میرمنو ته د چرګوړو د تولید ماشینونو او نورو اړوندو وسایلو ویش پیل کړ. په یاد ریاست کې د مالداري برخې مشر ډاکټر بختیار د ویشل کېدونکو ماشینونو د شمیر او ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل
د ډبلیو ای پی په مالی لګښت باندې د نورستان په سلور اداري واحدونو کې مرکز پارون، واما، وایګل او کامدیش کې اتیا پای ماشینونه باندې چکشي با بي وزاته زنانو ته توزیع کیږي. د دې ماشینونو سره سولر دی، بیټرۍ ده او همدارنګه هغه اګي چې تخمدار وي هغه هم ورته توزیع کیږي ورکول کیږي او په یوه سرزو کې د چکشي ماشینونه فعال کی ورته د مسلکي کارمندانو لخوا ځینې د ان سي ار او هغه په راتلونکي کې د چکشي ماشين په اساس باندې وړ بچی د چرګ
هغه وای د چرګوړو وستونکو ماشینونو څخه د ګټې اخستنې او د چرګوړو ساتنې په اړه دغه خزو ته روزنه هم ورکول کیږي. د خاغلی بختیار په خبره چې په نورستان کې د چرګو هګیو او غوښینو چرګانو خرڅلاو لپاره ښه مارکیټ شتون لري او له دې لارې به ښځې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو ترڅنګ له شاقه کارونو خلاص شي.
ډیر موثر تمامېږي، موثرتیا به پدې کې چې د کورنی اقتصاد پیاوړتیا په خاطر باندې د څخه زیات کار واخیستل شي. موږ دوه قسمه چرګان لرو، لیر لرو د هګیو چرګان او همدارنګه برولر لرو. که چیرته د لیر څخه موږ استفاده وکړو د هګیو چرګانو په خاطر باندې نو غذایي مسؤلیت به رامنځته شي او که چیرته برولر لرو نو غوښین چرګان به هم بازار ته موږ عرضه کړو او ښایسته مارکیټ لرو په نورستان.
کومو کورنیو ته چې د چرګوړو د تولید ماشینونه او وسایل ورکړل شوي پری خوختی او هیله لري چې یو څه اقتصادي ستونزې به هواري شي. د مرکز پارو نړوند چتراس کلی قومي مشر عبدالمتین وایي
زمو فرغان چې ډیر زیات سخت شاخه کارونه تر سره کوي چې د خپل فامیل لپاره رزق تر سره کوي. دا د ماشونو چې خصوصا د لاس فامیل ته چې د دبليو پی مالی مرسته او به موږ ډیر راضي او ډیر خوشاله یو واړو چې زیات نور فامیلونو ته دغه ماشینونه توزیع شي چې ټول فامیل ته دا ورسیږي. اوس خو دغه دیارلس فامیل ډیر کم دغه دیارکان دي، موږ په هر بخش کې غواړو چې دا کومکونه زیات شي.
د نورستان په شپږو اداري واحدونو کې په شاقه کارونو بوختو یو شمېر نجونو او میرمنو ته په داسې حال کې د چرګوړو د تولید ماشینونه ورکول کیږي چې د یاد ولایت ډېرې میرمنې له غرونو د خسو راوړلو په پټیو کې د کرکیلي لولور او د ژرندو په څیر سخت او ملامتونکي کارونه ترسره کوي او کومون جونو چې له دغو کارونو د ځانونو د ژغورلو او د خپلې روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې درسونه ویل هغوی هم اوس اړي شوي چې کتابونو او قلم سره مخه وکړي او بیا دغو سختو کارونو ته مټې رابډ وهي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیبولای شي.
ازادي رادیو اوري په هم دې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د تاندې څنګه او ځانګړی پروګرام مهروي خو